افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مونیک مرغه. د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیلېږي. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا دیرشمه، د جون میاشتې شلمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو امنیه قمندانی وای تیر ماشم په کابل کې وی چاودنی دوه کسان وژلی. د دې قمندانی وایان خالد زدران پر خپل ټویټر لیکلی چې په یو کورولا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې سوی چې په موټر کې ناس دوه کسان وژل سوی. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل سوی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تیر شنبه د کابل په کارتي پروان کې د سیکانو پر ګوردواره ډله ییزه حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوی او وطن نور ټاپین سیو. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو هیئت مسکو ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مولانا زهیر تیر ماشم ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به د غنمو، وړو، غوړیو او نفتي موادو رانیولو په هدف روسیې ته ولاړ سي.
این سفر انشاءالله هفته پیش رو صورت خواهد گرفت.
د مولانا زهیر په خبره مسکو ته د طالبانو د هیئت د سفر هدف د تجارتی اړیکو او ترانزیت پیاوړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو لس میاشتې تیرې سوي، خو د نړۍ یوې هیواد هم سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو ډله ییزې استعفا وکړې. د دوی له ډلې ځینو ویلي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي، چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤولان د دغو کارکوونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمېر 15 تنه دی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده سوې ده. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر بیا چټک سوی دی. ټاکل سوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غلادانو د خوشي کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غلجات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزمبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غلجاتو چې اندازه یې تر 30 میلیونو ټنو زیاته شول سوی، د بندېدو له کبله په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمیدو په اړه اندېښنې ولاړې کړي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. او اوسم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایزې وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.1، مزار شریف اسمان زایزې وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.25، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.3، او جلال آباد اسمان هم زایزې وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.25.
د هوا حال مول ازادي رادیو واورید. په خبري مجله کې پر دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای سي. د بریتانیا حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د هیڅ حملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي لاري په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. په کابل کې ځینو سیکانو او هندوانو ته د هندوستان د آنلاین ویزو فرمونه رسیدلي. د ازبکستان یو چارواکی را روان میاشت د تاشکند په کوربه توګ د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو د لیزه استعفا وکړه.
مشهد را ترانه کړنو بیا موږ د کور د مشکلات در په کولو د پاره د کومس خدسونو غواړي کور موږ مجبور وسلو چې 15 نفر پر یوه ځای وځو.
کندوز کې کروندګر وای هندوانو یو ښه حاصلات ورکړي خو سم بازار نه لري.
خپل دیخان غرق دی په یوه مازدا کې چې د 2000 کور د نشي وړي هر څه خپل خرچنه پوره کوي.
د اوکراین پوز وای چې روسي ځواکونو خپل زیاتې هڅې د سویرودونیتسک او بخمود پر نیولو متمرکز کړي.
د اوکراین دفاع وزارت منی چې روسیې په سیمه کې نظوي بریاوې ترلاسه کړي، خو د لوهانسک پوځي والي سرحی هدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سویرودونیتسک نیولی ناسمه ده.
دا خبری مجله تر اونی بجو ده.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. د برېټانیا حکومت ویلي د افغان اتباعو په ګډون د هیڅ ملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. په دوحه کې د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج دافیر هوګو شارتر زیاته کړې چې خونړي بریدونه او تاوتریخوالی نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې. د طالبانو حکومت د برېټانیا د دې دریځ هرکلی کړی. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
بریتانیا ویلی د افغان اتباعو په شمول د هیڅ هغه کس ملاتړ نه کوي چې غواړي د جنگونو له لارې سیاسي بدلون راولي او نه د بریتانیا په خاوره کې دننه د افغانستان لپاره د دغه سو پلانونو او هڅو د ترتیب اجازه ورکوي. په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره د بریتانیا د شارج دافیر هوګو شارتر په حواله دا بیان پرون ناوخته د بریتانیا حکومت په خپل رسمي وبپاڼه خپور کړه. د بیان په دوه لاندنیو برخو کې راغلي چې هر ډول تاوتریخوالی نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې، او دا چې بریتانیا د هر ډول ترهګریز برید په خلاف ده. د شارج دافیر شارتر په حواله زیاته شوې د سولې او ثبات د ټینګښت، د افغانانو د اړتیا وړ بشري ملاتړ د ورسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو د هواري لپاره د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملی تعامل پرته بل بدیل نشته. شارج دافیر ویلي دا هغه څه دي چې موږ یې ترسره کوو. د بریتانیا د حکومت لدی دریزه طالبانو تود هرکلی کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د انګلستان هیواد د هغه دریز هرکلی کوي چې د افغان حکومت د وسوال مخالفت ناتړ نه کوي او له اسلامي امارت سره تعامل ته ترجیح ورکوي. د دې حقیقت درکول د قدر وړ دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات او له اسلامي امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه دی.
بریتانیا د شارج دافیر په حواله په بیان کې کڅ هم د کومې ترهګري او مخالفي وسلوالې ډلې یادونه نه ده شوې، خو دا څو وروستۍ ورځې افغانستان د څو خونړیو بریدونو شاهد دی. تر ټولو وروستۍ یوه حمله په کابل کې د سیکانو په ګوردوارې و چې داعش یې مسؤلیت واخیست. تر دې ورهاخوا د طالبانو په ضد ګڼې مخالفې ډلې هم راپورته شوې چې لوی هغه د مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ ملي تحریک او د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ده. د مقاومت د ملي جبهې وسلوال اکثر د پنجشیر او بغلان په غرنیو او لرو پرتو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنگیږي. د خپلواکۍ ملي تحریک او د ازادۍ جبهه بیا د شمالي ولایتونو ترڅنګ په ګڼو نورو مرکزي او جنوبي سیمو کې هم په طالب چارواکو او ځواکونو باندې د بریدونو مسؤلیت مني. د راپورونو له مخې د طالبانو پر ضد په اکثرو مخالفو جبهو کې د تیر جمهوري نظام ګڼ پوځیان حضور لري.
ازادي راډیو ته واجیست د کابل د کارتي پروان د ګردوارې مسؤل ګورنام سنگ تاییدوي چې دوی ته د هند ویزو یو اطلاعیا ورسېدلې ده. د هند حکومت وړ مورز افغان سیکانو او هندوانو ته بیړنۍ ویزې منظور کړې. ګورنام سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اکثرو سیکانو کورنۍ او بچیان هند ته کډه شوي او کم شمېر یې دلته د کاروبار لپاره پاتې دي. له صفي الله ستانکزي سره په مرکه کې ګورنام سنگ زیاتوي چې له وطنه وتل ورته ګران تمامېږي.
وایلی دی خلکو ویزې و سپلای دی، خلک ویزې کې راغلي دي، صادر کړي دي، خو دې مجرد خلک دي امکان لري چې ویزې ولېږي. ورته ولې کې هلته ټولې کوچنیانې ټولې زاړې چې زموږ په لار مسافر دادا کې یو زخمي هم ده، هم مالکانې په انډیا کې ده، دا کې یو مړ شو هم په انډیا کې ده.
تاسو سره چا تماس نیولی، ارتباط برقرار کړی چې دغه د موږ تاسو ته ویزې درکو او له افغانستان مو باسو که څنګه؟
فعلاً خو موږ سره په ارتباط کې نه ده. ویزې کې صادر کړی دي، هم وخت اپلای کړی دی، شپږ میاشت وخت نه میاشت وخت اپلای کړی.
که واقعا هم تاسو ته ویزې راشي غواړئ له افغانستان ووځئ، همدغه مو وروستی تصمیم دی نو؟
خو تاسو که افغانستان خو څوک هم نه ووځي، ولې که خپل وطن ده. تاسو خپل پوهې کړه خپل وطن کشمیر ده خو وایز دینه کې د بازې کوشنیان هلته دي هلکان هلته دي فلانه ګولان هم سي خو یو دوه میاشت درې میاشت سره ځي بېرته راځي اول خو نه ځي کې ورسي او خو مجبور ده کې بېرته راشي دلته زموږ جایدادونه دي موږ کورونه دي موږ درمسالونه دي بس موږ کله پرېږدو
طالبانو حکومت له تاسو سره همکاري کړې ده په دې ارتباط باندې دغه دې وروستۍ پېښې او فکر کوئ چې دوی به د تاسو امنیت ونیولی شي که څنګه
نیولی دي زموږ امنیت ډېره نیولې دي هم ډېر همکاري موږ سره کړې دي پرون واکومي شوي وي خپلې وي یا قومانداني وو د ټولو ارګانونه موږ سره ډېره کومک کړې دي پرون
د کابل د کرتي پروان د ګردوارې مسؤول ګورنام سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تیر شنبه پر دې ګردواره په حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکونکو په ډلیز ډول استعفا وکړي دغه کارکونکي وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي چې له کبله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤولان د دې هوایي ډګر د کارکونکو استعفا تاییدوي خو وایي چې د دوی شمیر کم دی دا هم په دې اړه تفصیل
په کندهار کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر 15 کارکونکو د معاشاتو د نه ورکړې په غبرګون کې له خپلو دندو ډله ییزې استعفا کړې مختار احمد چې د تیرو 4 راهیسې د کندهار په هوایي ډګر کې کار کوي د تیرو 8 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی دا هغه په خبره 200 ځله په کندهار کې له محلي چارواکو خپل د معاش غوښتنه کړې خو چا یې غږ نه اورېده ځکه نو اړ سول چې خپلې دندې پرېږدي
یو شرکت زموږ د معاش د راکولو ژمنه راسره وکړه تقریبا 15 میاشت کې جهاوی هم را نه کړل ماش او ورسته بیا د ترانسپورت وزارت چې مش په هغه پورې مربوط سولو نو دا غون تقریبا 3 میاشت وو اضافه 4 ورځې هغوی معاشات را نه کړل نو بیا موږ د کور د مشکلات در په کولو لپاره ځکه موږ څه خرڅونه غواړي کور موږ مجبور سولو چې 15 نفره پر ورځې وظیفه پرېږدو
دغه کارکونکي وایي کورنۍ ورڅخه نفقه غواړي او که یې همداسې بې معاشه کار ته ادامه ورکړې وای نو اولادونه او کورنۍ به نور هم له ستونزو سره مخ شوي وای بلخوا د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي په کندهار هوایي ډګر کې ټولې چارې په عادي ډول مخته روانې دي او هیڅ ډول کاري نیمګړتیا نشته د دې وزارت بیان امام الدین احمدي په ډلهییز ډول د کارکونکو استعفا نه مني خو وایي یو شمېر هغه کارکونکي چې د صفایي او په یو شمېر نورو برخو کې کار کاوه قراردادونه ختم سوي دي
نو دغه تقریبا 15 تنه کارکونکي دي چې هغه هم د صفاکارانو عادي کارکونکي دي تخنیکی برخه کې ټول خپل کارکونکي په خپل ځایونو دي کوم ځای کې چې کارمندان ته ضرورت او وزارت په تشکیل کې شته دي
له کندهار هوایي ډګر هر ورځ کابل ته الوتنی کیږي ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ له کندهار هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته د افغان حاجانو لومړنی پرواز هم ترسره شي خلک وایي پرې وځای د ډیرو کارکونکو کار پرېښودل د دولتي ادارو لپاره ښه خبر نه دی ځکه چې په کارونو کې ځنډ او خنډ رامنځته کیږي د خلکو په خبره حکومت باید خپل د کارکونکو معاشاتو ته لومړیتوب ورکړي
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي درو پورونو لړۍ ته دوام ورکوو د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف د طالبانو حکومت له چارواکو سره کتنه کی را روان میاشت د تاشکند په کوربتوب د افغانستان په اړه د وی نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ طالب چارواکو له کامیلوف سره په کتنه کې د هغو پروژو پر بشپړېدو ټینګار وکړ چې تر اوسه نیمګړې پاتې دي نور له صفي الله ستانکزین اوري
د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف وایي د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د نوي باب په پیلېدو سره د افغانستان د اقتصادي سیستم د بیا رغونې او پیاوړتیا په برخه کې ګډو خبرو ته لار هواره شوې نوموړي د یکشنبې په ورځ په اقتصادي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې وویل تاشکند به د جولای په میاشت کې د افغانستان په اړه د یو نړیوال اقتصادي او سیاسي کنفرانس کوربه وي هغه زیاته کړه په دې کانفرنس کې طالبانو ته هم بلنه ورکوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د کومو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازي به په دې غونډه کې ګډون کوي او مشخصا نه په اجنډا کې څه دي. د کاملوف سره په کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې د دغه هیواد د نیمه پایو پروژو په بشپړېدو ټینګار وکړ. هغه هیله څرګنده کړه چې د ترمیز مزار شریف، کابل، پېښور، اوسپنې پټلۍ او همدارنګه د برېښنا بند او ملکي هوایي چلند د پروژو کار ژر تر ژر پیل شي. عبدالعزیز کاملوف له ملا برادر سره تر لیدو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره وکتل. د دې کتنې د جزئیاتو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل وایي:
په ناسته کې د افغانستان ازبکستان په دوه اړخیزو اړیکو اوسنی وضعیت د ترانزیت پر تقوی او تجارت خبرې وشوې. ښاغلی عبدالعزیز کاملوف د افغانستان امنیت د خپل هیواد له امنیت سره تړلی وباله او زیاته کړې چې د دوه اړخیز تجارت او ښه ترانزیت لپاره باید یو له بل سره نږدې کار وکړو.
که څه هم د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ګڼ بهرني او لویدیز چارواکي له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفرونه کوي. ازبکستان داسې وخت خپل لوړ پوړی پلاوی کابل ته استولی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې د پولو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې وې او یو وار یې د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه هم وکړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم یو نړیواله مسأله د اوکراین پوځ وای روسي ځواکونو خپل ډیره حادثه د سیبیرو دونیتسک او بخموت پر نیولو متمرکز کړي. روسي ادعا کړي چې د اوکراین په ختیځ کې یو شهر نیولی، خو اوکراینی چارواکو دا ادعا رد کړې ده. بل خو د ناتو سرمنشي خبرداري ورکړي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي، خو په کار ده چې د اوکراین پوره ملاتړ وسی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفي الله ستانګزینه.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیزوال په وینا روسي ځواکونو خپل ډیری هڅې پر سیوردونیتسک او باخموت متمرکز کړي دي. د پوځي ادارې یکشنبه ویلي روسیا هڅه کوي د اوکراین په ختیځ کې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. له دې څرګندونو څو ساعته وروسته د روسیې د تاس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله وویل روسي ځواکونو د سیوردونیتسک په جنوب ختیځ کې د یو ښار کنټرول نیولی. د اوکراین دفاع وزارت مني چې روسیې په سیمه کې نسبي بریاوې ترلاسه کړي، خو د لوهانسک پوځي والي سرهی هدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سیوردونیتس کې نیولی ناسمه ده. هغه زیاته کړې روسان د ښار زیاتره برخه کنټرولوي، خو ټول ښار نه. هغه زیاته کړه جګړې له ښاره د خلکو د ایستلو بهیر ناشونی کړی. اخوا د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي د بریتانیا د استخباراتي سرچینو وروستي معلومات وایي چې په دې وروستیو کې د سیوردونیتسک په لومړۍ کرښه کې لږ بدلونونه راغلي، چیرې چې روسي ځواکونه تمه لري د اوکراین مدافعین محاصره کړي. اخوا د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ بیا خبرداری ورکړی چې اوکراین کې جګړه ښایي کلونه دوام وکړي. هغه اوکراین سره د تسلیحاتي مرستو غوښتنه وکړه او وی ویل که څه هم د پوځي مرستو، انرژي او خوراکي توکو په ګډون مرستې به ګرانې وي، خو باید له اوکراین سره دغه مرستې دوام ولري. د اوکراین جګړه څلورمه میاشت کې ده او تر اوسه یې د زرګونه کسانو په مرګ ژوبلي سربېره څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان اړ کړي چې خپل هیواد پرېږدي.
د خبرونی دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. او اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
ټلګراف ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې برید ته پام کړی او په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغان سیکانو وروستۍ ډله په نښه شوې ده. په دې پیښه کې د ګوردواره د یوه سیک ساتونکي په ګډون 2 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د شنبه په سهار د جون په 13مه نیټه 3 تنه وسلوال د سیکانو عبادت ځای ته له یو ځانمرګي بریدګر سره ننوتل او لاسي به مېور وغورځوه. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې خراسان څانګې چې د داعش په نامه یادیږي د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. ټلګراف د سیک مشرانو له قوله ویلي چې د برید پر مهال شاوخوا 10 کسان په ګوردواره کې وو. وروسته لولو چې افغانستان 16 لسیزې وړاندې د سیکانو لپاره ډیر ښه هیواد و او په 1980 لسیزه کې په دغه هیواد کې شاوخوا 300,000 سیکان اوسېدل. د سیکانو مشران وایي چې اوس د دې اقلیت یوازې 40 کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اردم بکچی په اندیښنه څرګندولو سره ویلي چې د افغان سکانو وضعیت له نږدې څاري او د کابل د شنبې د ورځې د برید د نورو جزئیاتو په تمه دي. د هند حکومت د شنبې په شپه اعلان وکړ چې تر سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته یې برېښنایي ویزې ورکړې دي. نوی ډیلی په رسمي توګه دا خبره نه ده اعلان کړې، خو هندي رسنیو د جون په 19مه د ویزو چارواکو له خولې ویلي چې هندوانو او سکانو ته ویزې صادرې سوي دي. آی نیوز خبرونې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ته په پام یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغانان د اقتصادي بحران له کبله اړ سوي چې خپل د بدن غړي وپلوري. په مقاله کې راغلي له هغه راهیسې د ژوند لګښتونه مخ پر زیاتېدو دي چې په اګست میاشت کې طالبانو افغانستان ونیوه او له کبله یې دا هیواد بې ثباته سو او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. وروسته لولو چې د انګلستان په ګډون له افغانستان سره نړیوالې مرستې یا کمې سوي او یا هم د حکومت تر کنټرول لاندې پروګرامونو څخه ګرځول سوي دي. په مقاله کې د کریسچن ایډ موسسې راپور ته اشاره سوي چې وایي د عامه ترانسپورت بیه چې مخکې له لسو څخه تر شلو افغانیو وه، اوس له دیرشو تر پنځوسو افغانیو پورې لوړه سوې ده. په داسې حال کې چې د پنځوس کیلوګرامه اوړو بیه له 2000 افغانیو څخه 3500 افغانیو ته لوړه سوې ده. د کریسچن ایډ د راپور د دې برخې یادونه هم سوي چې وایي د بیو له لوړېدو سره خیریه موسسو ته مراجعه زیاته سوي او موسسې د زیاتې غوښتنې له کبله له ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې یو وار بیا د کلدارو او تومانو کارونه زیاته سوې ده. سوداګر وایي که څه هم د دې ستونزې د حل لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړي، خو هغوی په دې مسأله کې جدیت نه ښیي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې دوکانداران او سوداګر وایي د افغانیو ځای کلدارو او تومان نیولی او تر ډیره راکړه ورکړه په همدې اثارو کیږي. په سرحدي ولایتونو کې د ګاونډیو هیوادونو اقتصادي اغیز، د افغانیو نوټونو کموالی او د اړوندو ادارو لخوا دې مسلې ته نه پاملرنه لامل شوې چې په دې ولایتونو کې په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ډیره شي. حبیب الرحمن رحیمي چې د کندهار په ښار کې د موبایلو پلورنځی لري وایي په دې ولایت کې اوس د کلدارو کارونه ډیره شوې او دوی چې مشتریانو ته خپل دوکې په افغانیو هم بیا کوي هغوی کلداري ورکوي.
ټول خلک چې وینه ګډ کلداري راوړي، کاروبار ډېر په کلدارو دی. نو دا ځکه چې کلداري چته چې خلک ګډ کلداري راباسي نو شام پرانیسي. اوس ډېر خلک چې ګډ کلداري راوړي، دا شی چې موږ په افغانیو ته قیامت کوو بیا هم دوی کلداري راکوي. کلداري څو درکم
په نیمروز کې بیا د افغانیو په ځای تومان کارول کیږي. د دې ولایت اوسیدونکي محمد یوز محمدي ازادي راډیو ته وویل چې له ایران سره ګډه پوله ایران ته د دې ولایت اوسیدونکو ډېر تګ راتګ، سوداګری او د نیمروز په بازارونو کې د افغانیو نوټونو کموالی لامل شوی چې د دې ولایت اوسیدونکي د افغانیو په ځای تومان وکاروي.
دلته افغانۍ په ډیر کم حساب پیدا کیږي، یعنی موږ افغانۍ ډیر نه لرو. دلته بېخي لږ مېده پیسې، هغه پیسې چې ډیر فرصت ده سوي خراب سوي وي چې د چلښ وړ نه وي. خو د ایران پیسې بیا برعکس داسې ده چې کله زړه هم سي ایران کې اخیستل کیږي د چلښ وړ.
د افغانستان په ختیځ کې که څه هم د تیر جمهوري حکومت په محل د افغانیو د ترویج لپاره سیمه ییزو چارواکو ډېرې هلې ځلې وکړې، خو اوس هم کلدار پکې چلیږي. په ننګرهار کې د سوداګرو او اصنافو ټولنې مشر عزیز رحمان عرب ازادي راډیو ته وویل چې په ختیځ کې راکړه ورکړه تر ډېره په افغانیو کېږي، خو په سرحدي ولسوالیو کې لا هم د افغانیو په ځای کلدار کارول کېږي.
د مشرقي سطح باندې اکثر فروشات په افغانۍ کېږي او سرحدی ولسوالی کې بیا دا مشکلات شته. هلته کلدار افغانۍ دواړه چلیږي، خو فیصدي د کلدارې په ولسوالیو کې زیات دی. لکه د تورخم مومندرې ولسوالۍ دی او که شینوار لوی ولسوالۍ دی، دغه ساحو کې اکثر شیونه په کلدار خرڅېږي، که ګاډي دي او که هغه نور اقلام اجناس دي.
ښاغلی عرب وایي په دې اړه دوی د طالبانو د حکومت له اوسنیو چارواکو سره هم خبرې کړي، خو هغوی په دې مسله کې جدیت نه دی ښودلی. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک مسؤولانو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی په هیواد کې د افغانیو د ترویج لپاره کار کوي، خو دا چې تازه په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د مخنیوي او د افغانیو د ترویج لپاره څه پلانونه لري په دې اړه یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام په مهال د افغانستان په بازارونو کې په کالدارو او تومان د راکړې ورکړې د مخنیوي او د افغانیو د ترویج په موخه د ټولنیزو رسنیو ډېر شمېر کارونکو هم کمپاینونه کړي وو.
azadiradio.com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د کندز ولایت یو شمیر کروندګر وی سش کال د هندوانو حاصلات شدي خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي او زیاتوي چې په بازار کې سوداګر هندواني ورڅخه په نیمه بیه اخلي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو زراعتي محصولاتو ته مارکیټ پیدا کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. څلوېښت کلن ګل خان چې ځان د کندز د علي آباد ولسوالۍ کروندګر معرفي کوي، هغه وایي سږ کال یې په 15 جریبه ځمکه کې هندواڼې کرلې او ډېر لګښت یې هم پرې کړی خو د مارکیټ له نشتوالي شکایت کوي.
هندوانه ښه ده، بیه نه لري، هېڅ شی کوټوله موږ ته ډېر جوګ شو وړوګله. خپل دیخان غرق دی، په یوه مازدا کې دوه زره کورته نه شي وړی، هر څه خپله خرچه نه پوره کوي وړوګله. کندوز غرق غرق دی، په دراول جنګونو خرابه کوي. اوس دی
د کندوز د دشتشرشی ولسوالۍ یو کروندګر احمد جاوید لګیا د خپلې کروندې هندواڼې راټولوي. خدای وایي په بازار کې سوداګر هندواڼې ترې په نیمه بیه غواړي.
خپله هندوانه بوجه کوټه ما اخیستله، 1000 روپۍ تور کړه ډی پی، دا اوس یې خرڅو من په 40 روپۍ 50 روپۍ پیدا پچی چې تیل دی، تیل خپل موټر مې در اوړم، اوس تیل نه پوره کوي. دوانه پرمانه ده خو چې څوک یې نه اخلي په چا خرڅه.
دې ولایت کروندګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي تر څو د بزګرانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر څلوېښت کلن نظیف الله ازادي راډیو ته وویل
کله چې زموږ زراعتي محصولات ورسیږي بیا په ښه قیمت نه پلورل کیږي، ځکه کوټ او کرنیز درمل لوړ سوي دي او د ځمکې اړولو پر مهال تراکتور هم ډېرې پیسې اخلي. نو اوس دا ټیټ نرخونه زموږ کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو کروندګر میاګل هم ورته خبره کوي.
موږ نه خو دولت خرید کوو که نه څو خرید وکړي، باید طالبان موږ نه خرید وکړي، هندوانه واخلي، قرارداد پیدا کړي چې موږ وروره یو څه پیدا کړو، موږ ډوډۍ پیدا کړو چې ډوډۍ نه موږ ډوډۍ پسې منډي وو.
دا مهال د کندز په بازار کې د یوې هندوانې بیه له څلوېښت افغانیو نیولې تر 50 افغانیو پورې ده. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت په کچه په 3900 هکتاره اوبو ځمکه کې هندوانې کرل شوي او په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
معرفی سیستم جدید کشت تخمه اصلاح شده و پر حاصل و همچنان
بزګرانو ته د هندوانو د نوي اصلاح سوو تخمونو معرفي کول او هغه ته د کرنې ریاست کارکونکو له لوري پوهاوی او مشورې ورکولو له امله سشکل د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی حسن وایي سشکل د هندوانو د پیرو پلور بازار ښه دی خو دوی هڅې کوي چې د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت نږدې 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د ځینو اوریدونکو صوتي پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین یا هم د ازادي راډیو په واتس اپ کې ثبت کړي دي چې د دوی پر بیلابیلو مسایلو راڅرخي.
محمد اکرام یم د پکتیکا ولایت څخه. موږ له عمارته چې دا غوښتنه لرو چې دې د پکتیکا ولایت کې ګزمې شروع کړي، ځکه موږ د غلو له لاسه د باندې نه سو راوتلی او نه هم خپلې شمسیانې او یا هم د شپې څه پرېښودای سو. دوی د شپې مهال زموږ شمسیانې وړي او موږ اوبو سمرسیبل هم کاږي. د شپې مهال چې څوک د باندې راوځي هغوی لټکوي او پیسې ترې نه وړي.
زه شر محمد ایوبی یم د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. هیله کوم چې دا زما غږ تر لوټپورو چارواکو ورسوي. ما د طالبان د مشرانو څخه دغه هیله ده چې دا شیان لږ ارزانه کړي. یو من غنم عجبه 1500 کلدارې دي، یوه د لس لیټره ډبه د په زر 15000 4000 کلدارې ده، همبار یوه ګونیه په 6000 10000 کلدارې ده. دا شیان باید ارزانه سي، یو نرخنامه ورته کښېږدي. دا اوس څنګه سای جوړه کړې ده مسلمانانو ولکه خپل د ماښام پر ډوډۍ باندې کلدارۍ.
موږ د هلمند ولایت د ګرمسیل اوسوالۍ کې اوبه نشته، اوبه بیخي کمې دي، برمی سره کمزوری دی. طالبان زموږ غرم وخوري او برا کړی.
علیکم. د ازادي راډیو ټول جوړ ورته اسوره د زموږ پښتن کې د سوي شکیر د کارټونو وروره بارو غریب ته نه رسیږي وروره بس او وستا والا او هغه ته رسید پر ټول دوا درې کاټه ورسیږي مشکل یې څوار لس کوره د ورور په داتور لس کوره مست یو کار شا کړی خلک ډیر غاو کوي وروره.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.